د ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه د سرټکی د خبر پختون خوا په سویلی وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او د لکی مروت پولیسو دا وکړي چې څلور ترخګر یې په عملیاتو کې وژلي. د پاکستان د سند صوبې اعلی وزیر ویلی په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله راغلي اوبه لا هم په ډېرو سیمو کې ولاړې دي. بل لور ته د پاکستان سره نړیوالې مرستې پیل شوې او د امریکا لخوا پاکستان سره 350 میلیونه ډالر مرستې اعلان شوې. د افغانستان یو خبری اداره وایي چې په هیواد کې تیر یو کال کې په 10 ولایتونو کې 40 تنه سیوا د ځان وژنې پیښې شوې او د بشري حقونو فعالان په دې پیښو کې د زیاتوالي لاملونه اقتصادي بحران، د ځوانانو بیروزګاري او د بشري حقونو سرغړونې ښایي. او د یوکرين چارواکو تور پورې کړي روسو اوکرين د بجلی مرکز او د عامو خلکو ودانۍ په حملو کې هدف کړي. د په داسې حال چې د اوکرين عسکرو د هیواد په شمال کې د روس پوز نه بیرته ځینې سیمې قبضه کړي دي. قدرمنو ریدونکو د دې ترڅنګ به یو شمیر نور راپورونه مرکه هم اورې مو سره اوسئ. ستړي مشي ازي مشفق منده وایس اف امریکا ډیوا ټي وي دین د ګل ورځ د کال 2023 سپتمبر د 18 د وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د ګرمي یو بچ ده. قدرمنو ریدونکو د خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور په لوتا د افغانستان سره په پوله د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې حکومتي ټیکادار په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې وژل شوی دی. دا په داسې حال کې چې د لکی مروت پولیسو دا وکړی ده چې د امنیتي عسکرو سره په ګډ عملیاتو کې یې څلور ترخګر وژل دي. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته د ډیور ډیو خبریال عدنان بیټینی د سیمې څخه وړاندې کوي.
د جنوبي وزیرستان پولیسو دا پیښه تایید کړې او ویلي دا پیښه تیر ماښام د جنوبي وزیرستان بیرمل تحصیل د اعظم ورسک پولیسو تھانې په حدودو کې شوې. د اعظم ورسک تھانې چارواکو وایس اف امریکا ډیپا ته وویل بیرمل تحصیل په کژا پنګسیمه کې دا چاودنه شوې چې پکښې یو تن وژل شوی دی. د دوی په وینا چاودنه ریموټ کنټرول و چې د سړک په غاړه پرودیتو کې شخړې شوې وو او هغه مهال چاودېدلې چې د سړک د پاسه یو موټر تېرېدو. پولیس اول تر چاودنې وروسته امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلې او ټوله علاقه یې ګیره کړې ده. هغوی وویل د وژل شوي تن جسد یا مړی باڼه هسپتال ته راوړل شوی چې پیژنګلوی حکومتي ټیکیدار انور سلیمان خیل په نوم سره شوې ده. وی ویل هغه په سیمه کې د پرمختیایي پروژې چارج اخیستو وروسته بیرته فعال وو چې په خپل ګاډي کې د چاودنې اشکار شوی. د پولیسو په خبره د پیښې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې شوې او پلټنې یې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دغې چاودنې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. همدې سره د لکې مروت پولیسو دعوا کړې چې د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ پر ضد محکمې پولیسو او امنیتي ځواکونو په شریکه ترهګرو پر ضد عملیات کړي چې پکښې څلور ترهګر وژل شوي دي. په لکې مروت کې دغه عملیات په داسې حال شوي چې په 3 سپتمبر د لکې مروت په شاباس خیل سیمه کې د پولیسو په گشتي پرټې برج شیف او بیا په 1 سپتمبر ګنډي چوک سیمه کې د پولیسو چوکۍ ته لاسي بم غورځول شیف وو. چې د پولیسو په وینا دغه پیښه کې د پولیسو یو افسر ای ایس آی وژل شوی او شپږ نور عسکر ژوبل شیف وو. د دغه بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وې. د لکې مروت پولیسو په خبر پاڼه کې ویلي پولیسو د نورنګ تڼې په حدودو کې په تختی خیل سیمه کې ترهګرو د شتون اطلاع ترلاسه شوې چې په سیمه کې ترهګرۍ پلان جوړه وي. په بیان کې ویل شوي کله چې تېره شپه ناوخته بیا د علاقې پولیس، سی ټی ډي عسکر او نور امنیتي ځواکونه دغلته ورسېدل او تر وسلوالو کې رات چاپېره کړه نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. د پولیسو په بیان کې ویل شوی د ډزو په تبادله کې څلور مهم ترهګر وژل شوی او د دوی د قبضې څخه خودکاري وسلې ترلاسه شوې دي. د پولیسو په بیان کې د وژل شوی کسانو پیژندلو نه ښکارا کړی شوی او نه د ډزو په تبادله کې امنیتي ځواکونو ته د زیان په اړه څه ویل شوی. د پولیسو د ویل آزاد سرچینو څخه پخلای نه دي شوی او نه تر دې مهاله وسلوالو په دې اړه څه ویل دي. د پاکستان حکومت او پوز دعوا کوي چې په دې وروستیو کې جنوبي او شمالي وزیرستان په ګډون په خیبر قبایلی ضلعو کې د وسلوالو پر ضد په شو پوځي عملیاتو کې ترهګر حمله ماته کړې شوې ده. خو په سیمه کې وخت په وخت بیا د بدامنۍ پیښې ترسره کیږي شي. عدنان بیټنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. سړنکار وایي چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لړۍ کې یو خوا دوام لري خو د تشدد پیښې یا د هغوی لخوا د ترخګری پیښې لا هم دوام لري. پا په تیرو لسو ورځو کې د ټي ټي پی لخوا د دولسو بریدونو ذمواري اخیستی شوي دي او څېړونکي وایي چې په نږدېو کې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضع نور هم په خرابېدو ده او ښکاري چې د ټي ټي پی سره ډزبندي په عملي توګه باندې ختمه شوې ځکه چې په نږدېو کې یې د یو شمېر بریدونو ذمواري په غاړه اخیستي او امنیتي ځواکونو هم د وسلوالو د وجلو او د نیولو دعوا کړې ده. په دغه حق باندې د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه وړاندې کوي.
له قانونه ګرځول شوي تحریکي طالبان پاکستان په دولسو بریدونو کې تر ټولو زیات اتو بریدونو ذمواري په قبایلي ضلعو کې اخیستي دي. دغسې پېښور، ډی خان او لکی مروت کې هم د امنیتي ادارو په اهلکارو د بریدونو ذمواري په غاړه اخیستي دي. وروستۍ ذمواري د مومندو په تحصیل ساپو کې په اف سي او پولیسو په یو ګډ چک پوسټ باندې د ډزو کولو اخیستې ده. د مومندو پولیسو دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې کوم جاني زیان ورته نه دی اوښتی. د تر څنګ د مومندو ځای خلکو ډیوه ته ویلو تیره ورځ په میامنډۍ بازار کې په لوی جومات یو پوسټر لګول شوی و چې جمهوریت ته پکې کوپري نظام ویل شوی و او پرې لیکل شوی و چې خپلو مسلو د اوادي دپاره د طالبانو شورا سره رابطه وکړي. طالبانو دې خبرې تایید یا تردید نه دی کړی چې دغه پوسټر د دوی لخوا لګول شوی او کنه. دغه سې د خیبر ضلع تیرا، د منځنۍ کورمې او نورو قبایلي ضلعو نه هم ځای خلک وایي چې ځای په ځای وسلوال لیدل کېږي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي یو خو د ټي ټي پی او حکومت لخوا ویل کېږي چې د مذاکرات او ډزبندۍ عمل روان دی، خو بیا بلخوا مرګ جوبلې هم ریپورت کېږي.
نو سلف ډیفنس په نوم باندې قتل غارت روان ده، مذاکرات ناکام نه دي، خو هغه د کنفیوژن ښکار دي، مونږ ته پته نه لګي چې دا به مخکې څنګه ځي.
د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ نږدې د دریو میاشتو نه زیاته ډزبندي روانه ده، خو د روانې میاشتې په دویمه نیټه ټي ټي پي په اول ځل د دفاعي عملیاتو په نوم د امنیتي ادارو د اهلکارو د وجلو دعوه کړې وه. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو د طالبانو دغه بریدونو کې د وجل شوو امنیتي ځواکونو د وجلو وروستو کوم پالیسي بیان نه دی جاري کړی چې مذاکرات او ډزبندي په څه حال دي. خو تېره ورځ د ډیوه ریډیو د یو سوال په جواب کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي سیب ویلي مذاکرات لا هم ندي ختم شوي. نوموړي ویلي ټي ټي پي هم کارروایانې کوي او د هغې خلاف امنیتي ادارې هم عملیات کوي او دې سره سره خبرې هم روانې دي. څېړونکو خبریال رپت او رګزی وایي عملاً ښکاري چې ډزبندي ختمه شوې ده. دا ډزبندي او مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب روان و، خو افغانستان کې د ایم ان اس ظواهري او د عمر خالد خراساني ترڅنګ د نورو افغان پلوه علماو وجنې شوي دي چې ورسره د افغان طالبانو د ټي ټي پي او پاکستان حکومت ترمنځ د مذاکراتو نه پام اوښتې دی.
امارت اسلامي په سر باندې مسلې راغلي، نو چې کله هغه راشي بیا بیا هغه لپاره د ټي ټي پي ولا او د پاکستان کومه مسله دا بیا هغه لپاره اهم نه دی، مسله اهم ورل بیا د خپل ځان مسله دی.
د وسلوالو د ښکار کېدو په ضد په سواد، دیر، باجوړ، مومندو، کورما، خیبر او نورو سیمو کې ځای په ځای د امن غوښتو په نوم جرګې او احتجاجي مظاهرې شوې دي. د دې خلکو ویناوه د دوی په سیمو کې یو ځل بیا وسلوال پال کېږي او حکومت ته د دې مخنیوي وکړي. دوی نشي کولی چې د تیر په څیر د ترهګرۍ د ضد جګړې ښکار شي او د کورونو وویستل شي، کاروبارونو ته زیان ورسي او خلک یې ژوند له لاسه ورکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د جنوبی وزیرستان څخه د قومي اسمبلی منتخب غړی علي وزیر چرتیرو دوو کالو راهسې په زندان کې پروت دی. د هغه په ضمانت خواست باندې اوریدنه سرته رسیدلې او دغه اوریدنه تر سبا پورې ځنډول شوې چې پکې د پریکړې امکان هم څرګندېږي. د ډیور ډیو خبریال فضل عزیز په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د کراچۍ څخه وړاندې کوي.
قادر خان ریکیټ وای د تر هغه زد دولسم نمبر عدالت کې د علي وزیر د ضمانت بخواس نن اوریدنه وشو، دلایل پوره کړل شو او عدالت ویل سبا به فیصله اوروي.
نن د علي وزیر ضمانت به درخواست باندې بحث مکمل شو، سبا آرډر د پاره کې خود ضمانت آرډر به سبا کېږي. د خیره
لدی وړاندې دا اوریدنه په 3 ستمبر شوې و. د قادر خان په خبره په هغه ورځ پولیسو د مقدمي فایل نو راوړې او بل نیټه نن ورځ په کې د اوریدنې د پاره ټاکل شوې و. د نوموړي په خبره دا د علي وزیر پر ضد سلور مو مقدمه ده چې د ضمانت په خواص پکې ورستۍ اوریدنې روانې دي. دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په بورډ بیسن تانه کې درج شوې و. پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن ویلي ناروغه بندي او موجوده امینه علي وزیر د پسندستي توګه خوشې کړی شي. ایچ آر سی پی ویلي د قومي سمنۍ د سپیکر راجا پرویز اشرف نه غوښتنه کوي چې به د کوم تاخير نه د علي وزیر د طبي درملنې یقیني کولو لپاره خپل کردار ادا کړي. د علي وزیر د سلور ورځو راسي د کراچۍ په جنا روغتون کې درملنه روانه ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین وای علي وزیر ته په 9 ستمبر د جمعې پورس په جیل کې د صحت مسله جوړه شوه. بیا د زړونو د درملنې روغتون ته بوتلل شوه. هلته معاینه شوه، حکومت مرسته پکې نو معلوم شوه او بیرته جیل ته بوتلل شوه. وو
خو هلته بیا په تکلیف شو، بیا تقریبا د یو نیمه دوه بجې واپس راوړ جناله ایمرجنسي کې الټراساوند وغیرہ وکړو، خو څه خاص رپورت نه رالی. ظاهری جدا سی چې تریخی بی یا پیتا بی، نو چې رپورت مکمل راسی دغه بعد به بیا ډاکټران ان شاء الله د دې بقایده علاج شروع.
د کراچۍ د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د علي وزیر د صحت په اړه تازه سندې ویلي. خو د خالی پورز ویلی وو چې علي وزیر ته د خېټې د درد تکلیف ته معاینه کول شي او درملنه روانه ده. د قادر خان اډوکیټ په خبره سبا د علي وزیر او پی ټی ایم د نورو مشرانو پر ضد د کال 2000 په مقدمه کې ختمي دلایل وړاندې کیږي. علي وزیر په دې مقدمه کې په کال 2000 کې په پیښور کې نیول شوی او کراچۍ ته راوستل شوی وو، او چې په دغه مقدمه کې په بند کې وو نورې درې مقدمه پسې راوستل شوی وي. په یاد مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په میاشت کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی وو. د دین علاوه د کال 2013 په یو مقدمه کې د سین های کورټ او د کال 2019 په یو مقدمه کې د ترهګرۍ ضد 15 نمبر عدالت علي وزیر ته ضمانتونه ورکړي وو. فضل عزیز، وی وی ډیوا، کراچۍ.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونی ګوتریش پاکستان ته د خپل سفر په پای کې په ګرد نړۍ باندې پاکستان سره د کومک کولو غږ کړی. په داسې حال کې دی وایي چې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله دغه پاکستان ته لوی زیان اوریدلی دی، او د ویلي دی چې هغه هیوادونه کوم چې د پرمختللي هیوادونه دي او د کارخانو څخه یې د زهرجن ګیسونو د اخراج په سبب د چاپیریال بدلون رامنځته شوی، باید چې هغوی خپل کومک د پاکستان سره وکړي. په دغه حق له د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږه همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سیلاب ځپلي سیمو ځایي اوسیدونکو وایي د خوراکي توکو له کمښت او د لوړو بیو سره مخ دي. سین یو له هغو سوبو څخه ده چې په پاکستان کې په وروستیو بارانونو او سیلابونو کې سخت ځپل شوې ده.
د سیلابونو له امله د ډیرو توکو د کمښت سره مخ یو، د اوړو چای او یو شمیر نورو شیانو کمښت دی. پیرودونکي کم دي او بیکاری زیاته ده. دلته په سهوان کې ډیر دوکانونه تړل شوي دي ځکه چې په بازار کې پیرودونکي کم دي. د لال شاباس کلندر زیارت ته ډیر خلک ورځي خو د سیلابونو له امله دلته ناراضي او کاروبار په ټپه ولاړ دی. دلته ډیر خلک خواړه نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې له پاکستان څخه یې لیدنه کړې ده، له نړۍ غوښتي چې د موسمي بدلون ناورین ته دی په لټه ځواب نه ورکوي. هغه په وار وار په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی چې پاکستان ته دی زیاتې مرستې ورسوي.
I've seen many humanitarian disasters in the world.
ما په نړۍ کې ډېر بشري کړکېچونه لیدلې دي، خو په دې کچا د موسم ویجاړونکې پیښه مې کله هم نه ولیدلې. څه چې ما نن لیدلې د هغه لپاره زما سره د ویلو ټکی نشته.
د پاکستان په بازارونو کې د سبزیانو او میوو بیې لوړې شوې دي، ځکه چې ویجاړونکي بارانونو فصلونه تباه کړي او اکمالات یې ګډوډ کړي دي، لارې هم ورانی کړي دي.
بازار ته راغلم چې څو شیان واخلم، خو کمې شته. هغه شیان چې شته په لوړه بیه پلورل کېږي. اوړه، وریجې، سابه ټول د سیلابونو له امله له کمښت سره مخ دي. که دا توکي پیدا هم شي نو په لوړه بیه خرڅول کېږي.
د پاکستان په سیلابونو کې نږدې 1400 کسان مړه شوي دي، 10000 ژوبل شوي او په میلیونونو کسان پکې بې کوره شوي دي. پاکستان د موسمي بارانونو او سیلابونو لامل زخت زیات زبل شوی دی. ګڼو چارواکو دغه له اندازې زیات بارانونه او سیلابونه له موسمي بدلون سره تړلې دي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
دا د وایس اف امریکا دی وټی وی دی. په پاکستان کې د سیلابونو لکبل زریز مکو ته او په زمکو باندې ولاړ پسلونو ته لوی زیان رسیدلې دی، او کروندګر او اقتصادي ماهرین ویری سرګندوی چې روان مالیکال به د پاکستان په زری پیداوار باندې منفی اغیز وکړي، او دا نه چې ګنې یوازې د خوراکي شیانو بای به پورته شي، بلکې پاکستان کې زری چې کوم برآمدي اجناس دي هغه به هم متاثر شي، او په حکومت لپاره کار دي چې سمدستي د دغه لپاره ګامونه پورته کی غنی هیواد به د قحط سره مخ شي. د ډیور اړیو خبريال ریاض حسین په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
په پاکستان کې کروندګرو اندېښنې څرګندې کړې چې د سیلابونو له وجې زری ځمکې او ولاړ فصلونو ته نقصان رسیدلې، او راتلونکي وخت کې د زری پیداوار د کموخت خاطرې هم مخې ته راځي. اقتصادي پوهان وایي که د حکومت لخوا د کروندې دپاره ګامونه وانه خستل شول نو د قحط خطرې به زیاتې شي. د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزي وزیر احسن اقبال ویلي په پاکستان کې د سیلابونو له وجې 45% زری ځمکو او ولاړ فصلونو ته نقصان رسیدلې. په خیبر پښتونخوا کې د انجمن کاش کاران صوبائی مشر نعمت شاه روغانی وی ویډیو ته وایي د اکتوبر په میاشت کې د غنمو کرونده شروع کیږي او تر اوسه زریز مکه د اوبو ډکې دي. یو فاتیار پسونه تباشو او که د غنمو کرونده په وخت اون شي نو د سره به پیداوار نور هم را کم شي.
ما سره غم هم د دې چې دا راتین کې د غنمو له صدا دا خوراکي په کمی راځي، او غنم بم ګرانيږي، غنم غریبو دم ګرانيږي، د خوراک له بوزي اسن ګراني دا اسن تبهي ده، بربادي ده، نور به تبهي ده، بربادي ده. یو په پنجاب د سوال کوم، یو خو د بارنا غنم را غواړو چې ګورنمنت ته یو کې پکار دي چې هغه دا د دې اوس نه د دې حد شروع کی دا غي محکمې چې کمی دي چې هغه د دې حد شروع کی.
د پاکستان قومي د اپتونو په وخت د کار اداره ان ډی ایم ای وايي په پاکستان کې ولاړ 15% پسلونو ته زیان رسیدلې، چې پکې 80% پنبه شامل ده. سیلانی وايي په پاکستان کې غنم 90% د خوراک مهمه ذریعہ ده، او د دې ترڅنګ پنبه او وریجې چې د ملک نه بهر په خصوصي توګه چین او افریقایي هیوادونو ته برآمد کیږي د پاکستان برآمداتو ته هم نقصان رسولی شي. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر ذلاکت خان وايي پسند صوبا جنوبی پنجاب او خیبر پختونخوا په میدانی علاقو کې زیاتره خوراکي شیان پیدا کیږي، او د دې د کمی سره د خوراک د کمی ستونزه هم مخې ته راتلی شي.
او د ساوث پنجاب دا ټول هغه علاقې دي پیداوار په دې علاقو کې کیږي، که هغه د غنمو پیداوار دي، که هغه وګورو موږ د کاټن دي، که هغه وریجې دي، هغه غني دي، په کې دي که وګورو نو د تماکو، غنو او د غنمو ځمکې دلته هم چې کوم دي هغه د اوبو لاندې پچار کدا مردان ثوابای کې راغلي دي. که دا اوبه ولاړې دي او په دې ځمکې باندې توجه ور نه کړی شي، نو د دې مطلب دا دی چې الله دې نه کړي په پاکستان کې د قحط خطر وي.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وایي په ملکی کچا د سیلابونو لوجې 13.5 ارب ډالر تاوان شوی. دوی وایي د مرکزی حکومت لخوا تر اوسه 70 ارب روپۍ د سیلاب ځپلو د بیا ودانې دپاره جاری کړي شوي، او 50 ارب روپۍ به نور جاری کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د خیبر پختونخوا د سوات سیمې د کلام کروندګر وایي چې خپل فصلونه دوی نشي کولای چې د بحرین بازار سیمې ته ورسوي او خرڅي کی. دوی وایي چې لارې بندې دي، او د دغه لقبل دوی اوس دغه خپل سبزیانې او چې کوم د خرڅ د دوی هلته میوې دي هغه په شا باندې تر بحرین بازار پورې وړي او د خپل کور ضرورتونه به پوره کوي. د ډیو رادیو خبريال فیض افر په دغه نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د کلم نه 43 کیلومتر فاصله د اوتروډ او ګبرال سیمې چې سړکې ځای په ځای سیلاب اوبو ځان سره له هوکړې دی. دې سیمه کې نور هم ګڼ شمېر تیارې سبزیانې د لارو د بندیز له کبله په پټو کې خرابېږي، خو خاص کر د سلادو پاڼې چې د متحده عرب امارات هیوادونو ته ځي هغه ټولې پاڼې په پټو کې ولاړې دي. ځایي کروندګر وایي چې د اتروډ او ګبرال یخ هوا او اوبو د لاسه دلته کېدونکې سبزیانې ټولې خوږې وي، خو د سلادو پاڼې په دوبۍ، شارجه، ابو دوبۍ او د خوښو سیمو کې زیاتې خوښېږي. او ځکه د اتروډ ګبرال نه هر کال پټنونو د سلاد پاڼې متحده عرب امارات ته ځي. د سلادو د پاڼو یو کروندګر محمد یونس ډیو ته وایي
نور کله هوټ ډایرکټ دي چې موږ ته کنټینر راځي، اېس کنټینر راځي نو کنټینر کې بدامو چې نه ډایرکټ تین چار ګڼو کې پښور ایرپورټ ته راځي، پنځه ګڼو کې وینس دا پوښتنه دوی ته راځي. دا موږ خپل ور سره خبرې کړو، سیاست د هم باندې یو کېرو خبر ور سره کړو، هغه نه تقریبا پاکستاني 36 روپۍ جوړي
دوی چې سکال ته سلادو پانی نه خو دوبۍ ته رسید شي او نه د پاکستان مرنه نوتا چې لګولې په زرګاو زمیدارو ته د کروڑو روبو زیان کیدونکې دي. دوی چې ګرنشت مېر پټي وبو ځان سره لاهو کړی دي او کوم پټي چې بچ پاتې دي پاغې الوګان، ګوبي، مټر او د ټیپرو سبزیانو فصل تیار ده، خو د لارو د بندیز له کبله دا ټولې سبزیانې په پټو کې خرابېدونکې دي. یو زایتن فضل خان دی وته وای
ډېر د وژن روډ خراب شوی دی، دلته زمونږ سبزیان ټول دلته باندې او زمونږ د علاقې خلک ډیپند کوي په دې اګریکلچر باندې، نو دا وژن زمونږ د دې نه د سبزیان سپلای اوس بالکل نه کیږي او دې نه زمونږ خلک دا دو میاشتې زمونږ هغه زنه دی ځان له راشن راوړي دلته وژن میده بار سٹاک کوي، نو اوس چې کوم دا روډ د ټایم جوړ نشو نو دا سٹاک هم بیا نه کیږي او به خلکو د سبزیان دلته باندې نو زمونږ په ډیپند په دې اګریکلچر باندې دی
موسم کې د واور لکبلا د دې سملاری بند شي، خو سکال نه دو سبزیانې خرڅ شوي او نه به دوی ځان لا جمیلا خوراک واخلی. بل اڑخ تا د سوت انتظامی چارواکی وای چې د بارین نا تر کلام پورې سړکی د وړو غړو د تک راتک د پارا پرنسته ده او دا هغوی کوشش ده چې د کلام مخکې د اترو او ګبرال سړک هم زر زر جوړ کړي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، دیوا، اترو، سوات.
د بلوچستان سر خارکوټه او په نورو برخو کې د وړو بیې زیاتې پورته شوې دي او د وړو د خرڅونکو اتحادیې لخوا ویل شوې دي چې د وړو یو تروړه چې 40 کیلو به هغه 2500 روپو ته رسیدلې، کوم چې وړاندې په 1400 روپۍ باندې خرڅېده. د کوټې خار کوم چې د صوبې مرکزی خار دی هلته هم په ځینې ځایونو کې په دوکانونو کې وړه نشته. د ډیورې خبريال حمید سمسور په دغه نور تفصیل تاسې ته د کوټې څخه وړاندې کوي.
د بلوچستان مرکزی ښار کوټې په شمول د صوبې په یو شمیر سیمو کې د وړو بیې ډېرې زیاتې شوې دي. د وړو د 40 کیلوګرامو د یوې تیلې بیه تر 2500 پورې رسیدلې ده او دغه ډول 500 کیلوګرامه یو ګونی او 6000 روپۍ ته رسیدلې ده. تیرې یو میاشت کې د وړو په یو ګونی کې 3000 روپۍ اضافه شوې ده.
دوڑو داسې بد بوران دی، سرکار اکشن پاخی نه ملان والا ته غنم ورکی نه، چې ملان والا ته غنم ورکی دوڑو به دا صورت حال نه راځي. سر یو سړی پشتنی والا نسته چې دا وړو ولی په دا بای ورکی یا ولی دا رقم خرڅه غنم راځي نه غنم ستنه.
د پاکستان پلور مینز اسوسییشن په خوانی مشر بدرالدین کاکړویای چې حکومت به هر کال دلته له نصیر آباد څخه لس لک ګونی غنم اخستل خو دا شش کال نه دی اخستی.
پنجاب وسین چې زیات غنم کې پیدا کیږي هغه د سو یو سوبې او بل سوبې ته وړنګ د پاره پابندی لګولې ده. بیش په بلوچستان کې په کوم علاقې کې غنم کیږي په هغه علاقې کې سیلاب راغلی دی. تقریبا په هغه علاقو سوز د غنم راتک بالکل بند شو. یو خو وجه دا ده بل زمرد بلوچستان صوبایي ګورنمنت چې دی هغه ته پکارو چې د بلوچستان د عوام د ضرورت مطابق غنم د دې سره سټاک پروت وای. د بلوچستان ضرورت د میاسي 15 لک شپارلس لک بوري دي د سل کیلوغه ځکه د دې سره 2 لک نیوي زره بوري ګرد سټاک پروت دي د ګرد سیزن د پاره. نو دا غنم انتهایی کم دی په دې وجه باندې دا ټیم په بلوچستان کې ترګه د پاکستان غنم ګران دي. اور بیا صوبایي کابینه چې کم ټیم د بجټ پاسوي د عوام د ریلیف د پاره د سبسډي په مات کې ورپی نه دی شه. نو په دې وجه باندې دلته بیا هم غنم په دې وجه ګران دي. په پنجاب کې په 980 روپی باندې تیلې د شل کیلوغه په کوټه کې هغه تیلې په 2300 روپی باندې ده.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د خوراک د صوبایي څنګ له لوري په خوراسوي اعلامیه کې ویل شو چې دوی په صوبه کې وټول خلکو ته د ارزان وړو او د غنمو د ورکولو لپاره تکل کوي. په دې ترڅ کې له پنجاب او له پاسکو څخه د شپږ لکه 15000 ګونیو له کابینې څخه منظوري اخستې ده. د بلوچستان د خوراک صوبایي څنګ ویي چې دلته اوس له 2.3 لک ګونی غنم پراته دي. دوی و هر میل ته د خلکو د سرشمیرنې پر بنسټ باندې ورکوي چې کله نور غنم راشي بیا به دوی ته زیات هم ورکول کېږي. نعیم غلجی د بلوچستان د نانوایانو د اتحادیې مشر دی. د کوټي په مطبوعات کلب کې و خبري کانفرنس ته د خبرو پر مهال باندې وویل چې په خوا د وړو ګونی په شپږ زره وله خو اوس 2 لک روپۍ ته رسېدلې ده. د ګیس بیه هم ډېره زیاته سوې ده. حکومت و دوی ته وایي چې تاسو هغه یوه ډوډۍ په 25 روپۍ باندې پلوري.
ګیس پی نوټ
دا ګیس یو یونټ سوارلس 15 میاشتې وړاندې په 14 روپۍ وو او اوس 25 روپۍ ته رسېدلې. اوس موږ څنګه په دې ګرانې کې په 25 روپۍ باندې 300 ګرامه ډوډۍ ورکو؟
300 ګرام روټي کیسه دے سکے؟
عادی خلک وی چې د پخوا په پرتله باندې ډوډۍ هم اوس نانوایانو ډېری کمې کړې دي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټا.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په افغانستان کې د مالی کړکیچ او په خزو د تعلیم او د نورو قانونو په سبب باندې د صحی چارو ماهرین وایي چې د ځانوجنو په پیښو کې اضافه راغلی ده. په افغانستان کې د عصبي ناروغیو په حق لباندې نور تفصیل تاسې ته زموږ همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
افغانستان کې صحی پوهان وایي د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته د روزګارونو د ختمېدو او په خزو د تعلیم او روزګار د بندیزونو په وجه عصبي ناروغي سیوا شوې دي. د کاپیسا په هسپتال کې د عصبي ناروغو د درملنې ډاکټرې فیروزن جمشیدی ته هر ورځ د جوړ خفګان یا ډیپریشن او د نورو عصبي مرزونو د مریضانو قطار جوړ شوې وي.
مونږ ته ډیر ناروغان راځي، خودکشي سیوا شوې دي. یوازې د مې د میاشتې په یو هفته کې 4 کسانو خودکشي کړې وه. یو ځان ځوړند کړی وو او نورو دریو د مګو یا منګکانو زهر خوړلی وو او کورنۍ ته پته هم نه وه. او د 15 مخزه د کورنۍ غړو ویلی دي ځانې په ټوپک وشته دي. خو موږ ته پته ده چې یا به رور وشتلی وي او یا به یو بل تندغه وجلی وي.
فیروزن جمشیدی وایي په کال 2014 کې چې د کاپیسا په هسپتال کې د اعصابو د امراضو د علاج څنګه پرانیستل نو خلکو ته د عجیب ښکارېدله. د د دوی خیال وو چې د اعصابو د علاج دوا اثر نه کوي او بلدا چې د لس پنځلس منټو کې سې سره کله څوک روغ شوي دي.
هر میاشت د یوې اندازې تر مخه د دیرشتو نه تر پنځه دیرشتو پورې خلک د خودکشۍ کوشش کوي. ځینې واده شوي وي او د خاوند په کور کې اوسي او ځینې ناواده کړي جنکۍ د بیروزګاری او د خپل راتلونکي نه د ناهیلي کېدلو په وجه د خودکشۍ کوشش کوي.
فیروزن جمشیدی د دې یو علت دا هم بولی چې په افغانستان کې بدل شوی ژوند خلک تر کوره محدود کړي دي، ځکه چې دوی روزګارونه او نور کارونه نه لري. د معاش ستونزې خلک د اعصابي فشارونو سره مخ کړي دي او په دې وجه په کور دننه جنگ جګړې هم سیوا شوي دي. ایف پی خبری ادارې سره ځنو خزو په دې شرط خبرې کړي دي چې د دوی اصلي نوم او مخ په نه څرګندوي. لیلا درې څلوېښت کلنه ده. د طالبانو د واک ترلاسه کولو سره دا هم په کور کې ناستلې ده. دا وایي په کور کې یې د یوې ډوډۍ دپاره هم وړ نشته. لیلا د بچو او د کور نه په پټه په لارو کوڅو کې خیر غواړي.
په بورکا کې هم زما سترګې ښکاري. کله چې زه سوال کوم زه ډیر بد احساسوم. دا بورقا زما پرده ده. په کور کې چاته هم پته نشته چې زه په لارو کوڅو کې خیرات راټولوم. زه بچو ته وایم چې زه د پخواني خلکو کور ته د کار دپاره ورغلی یم. زه نه غواړم زما بچو ته پته ولګي چې مورې خیرات راټولوي.
د ایف پی خبری ادارې تر مخه افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت په دور کې ښځو ته په سرکاري دفترونو کې 20% برخه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتونو تر مخه په افغانستان کې 2 میلیونه خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. په دې خلکو کې د ښځو او ماشومانو شمار بیا سیوا ښودل کیږي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په افغانستان کې یوې خبری ادارې خپل سروې کړی دا وایي چې په تیرو لسو د افغانستان په لسو ولایتونو کې په تیر یو کال کې د څلوېښتو نه زیاتې د ځان وژنې پیښې شوې دي. په دغه حق لبانې د ډیو رادیو خبریال عبدالرزاق نور تفصیل تاسو ته په خپل لاپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان ځایی رسنیزې ادارې طلوع نیوز د رپورټ تر مخه په تیر یو کال کې د هیواد په لسو ولایتونو کې د څلوېښتو نسې وطنانو ځانونه وجلی دي. رپورټ ښایي د ټولو زیاتې نهه پیښې په فریاب ولایت کې رامنځته شوې دي. په دې حقله په افغانستان کې میش د بشري حقوقو فعال او د پوهنتون استاد حاجی راز محمد وایس آف امریکا ډیو نیوز ته وایي په هیواد کې زیاتره دغه پیښې د اقتصادي مسلو او د نشي موادو د استعمال له وجې مخې ته راځي.
یو ممکن چې اقتصادي عوامل ولري چې د ډیرو ستونزو له کبله دوی نشي کولای چې خپل کورنۍ سره به مرستې وکړي یا به غلویانو چې کومه د کورنۍ سرپرستی کوي دوی به ځان وژنه کړي. ممکن په دې کې ځنې په مخدره توکو اخته کسان هم وي چې هغه د ډیرو احتیاط لامل ځان وژنې ته ځان برابر کړي او ځان وژنه کړي وي.
تلو نیوز په خپل رپورت کې ویلي چې تیر یو کال دوران سلورو تنانو په هلمند، سلورو په بامیان، شپږو په نمروز، شپږو په بدخشان، پنځو په خوست، سلورو په فرا، دوو تنانو په کونړ او یو تن په کندوز او پکتیا کې ځانونه وجلی دي. که څه هم په دغه رپورت کې د عمرونو په حواله سره تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو د افغانستان د بشري حقوقو د پخوانی کمیشن غړی برهان الدین سیرت وایس آف امریکا ډیو نیوز ته وایي په هیواد کې د ځوانانو د ځانونو وژنې کچا د بیروزګارۍ او په ټولنه کې د دوی د بې ارزښته کېدو له امله لوړه ده.
اوسنۍ حالت ګوري چې ډېرې ځوانان ناهیلي دي په افغانستان کې. دوی د خپل راتلونکي په تړاو باندې اندېښمن دي. نجونې تاسو ګوري چې ډېر زیات اندېښمن دي. اکثر ځوانان د خپل خويند ورونو میندو لپاره زوريږي. د بیروزګاری مسله هم ده او د دې ترڅنګ چې کله انسان په ټولنه کې د هغه ژوند به ارزښت شي نو د دې غټ لامل کې دي شي.
نو موري زیات کړه د تیر حکومت په پرتل د غپیخي سیوا شوی او د مخنیوي لپاره باید د هلکانو او جنکو د پاره د تعلیم او کار زمينه برابر شي او بشري حقوقونه خوندې کړي شي.
تاسو سوره ځوان دی په پکتیا کې د غنجونو د خونځي د خلاصېدو خبر ووري په سبب باندې بیرته غاک پورته شو چې طالبان په دې برخه کې تحقیق کوي. دا غو د تحقیق نتیجه دا شو چې د غنجونو په وړاندې بیرته مکتبونه وتړل شو. هر هغه څوک چې په دې ټولنه کې سغواړي کم برخه تلاشي سټول دندو کې سټول تحصیلات کې د دوه بیت مخنیوي ونی شي. په ټوله کې انساني بشري حقوقونه باید ادب او تور کړ شي.
د تیر کال د اگست په 15 سمه د طالبانو له خوا د کابل واک تر لاسه کول وروسته د افغانستان سره زیاتره بهرنۍ مرستې بند شوې او د دې ترڅنګ امریکای د دغه هیواد سباندې 9 بلین ډالره شتمنې هم کنګل کړي چې لوځي افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخامخ شو او په هیواد کې د بیروزګاری کچا لوړه شو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه واګی اوس هم وخت شوې ده مطبوعاتو ته د کتنې زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته د مطبوعاتي کتنې وړاندې کوي.
د کینیډي په ټورنټو سٹار نومي اخبار کې اسلام آباد نه د خبر رسانی ادارې اسوسییټډ پریس یو رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخطه چې د افغانستان په مرختی د سیمه کې د جینکو د سکولونو د لګو ورځو پورې د پرانستی پاتې کېدو نه پس بیا بند کړی شوې دي. ټورنټو سٹار لیکي چې د افغانستان پکتیا ولایت نه د عینی شاهدانو او د سوشل میډیا پر رپورټونو کې د دې خبرې تصدیق شوې ده چې پکتیا ولایت کې د جنکو د شپږمې درجې نه د پورته درجو پرانستی شوي سکولونه واپس تړلې شوې دي. خو د طالبانو د حکومت ویانو او د تعلیم د وزارت چارواکو په دې خبرونو څه تبصره لا نه ده کړې. ټورنټو سٹار لیکي چې افغان طالبانو په کابل د تیر کال نه د خپلې عملدارۍ د قائمولو وروسته د جنکو او د زنانو تعلیمي ادارې بند کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د زیارت په ورځ د خوانګای په عالمی ورځ خپل یو شمیر ټویټ پیغامونو کې مذهبي عالمانو او سپین روبو او مخاورزو افغانانو ته ویل دي چې د افغان جنکو او لکانو د تعلیم لارې پرانیزي. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او د کلتور مشر خالقیار احمد زئی تیره هفته میډیا ته ویلی وو چې پکتیا کې د جنکو د شپږمې درجې نه پورته سکولونه بیرته پرانستی شوي دي. بلخوا د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه خورشوی یو خبر کې ویلې شوې دي چې پکتیا ولایت کې د جنکو د سکولونو د بیا بندولو خلاف جنکو په لارو کوڅو کې احتجاجي مظاهره کړې دي. د سکولونو بندولو د فیصلې نه پس په شلګونو جنکه ګردیز کې سړکونو ته راووتي او احتجاج یې وکړ. الجزیره لیکي چې طالبان د زنانو د تعلیم او دویله د روزګار د اجازه ورکول خپل لوزونو نه جاروتي دي. د طالبانو یو ستر مشر الجزیره سره د خبرو اترو په موقع ویلی وو چې طالبان د جنکو د تعلیم د پاره د محفوظ او مناسب ماحول پیدا کولو د پاره کار کوي. الجزیره نور لیکي چې تیره میاشت د قبایلی مشرانو او د سکولونو د پرنسپلانو په سفارش په ګردیز کې د جنکو د شپږمې درجې نه پورته سلور سکولونه او په سمکنو ولسوالۍ کې یو سکول پرانستی شوی و. خو د طالبانو د حکومت د تعلیم وزارت د دې باقاعده منظوري نه ورکړي. د زنانو د حقونو یوې مرستیالی ای پی پی ته ویلي دي چې کله جنکه د خالی په ورځ خپل سکولونو ته ورسېدي نو دوی د سکولونو نه واپس خپل کورونو ته ولېږلې شوې. د ګردیز یو اوسیدونکي ای ایف پی ته ویلي دي چې احتجاج لراوتي جنکه فوج په امن سره دانه وانه کې. الجزیره خپل رپورت کې د طالبانو د چارواکو د خلیلي کړې دي چې د جنکو د شپږمې درجې نه د پورته درجو سکولونه په تکنیکی بنیاد بند ساتلې شوې دي او چې کله د اسلامي قوانینو په بنیاد تعلیمي نصاب تیار شي نو د جنکو سکولونه به سمدستي پرانستې شي. الجزیره خپل رپورت کې د یونیسف په حواله لیکلي دي چې دا وخت افغانستان کې په ډیر شلکو جنکو باندې سیکنډري سکولونو ته پتلو بندیز لګولې شوې ده.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د پاکستان انتخابی کمیشن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د ګوند مرکزی لیډرانو په ضد د کمیشن د سپکاوی په تور قضیه فیصله خوندي کړي او تحریک انصاف په دې اړه باندې د کمیشن په اختیاراتو باندې اعتراضونه هم کړي دي. بل لخته اسلام آباد ځانګړي عدالت راخه غری قضیه کې د عمران خان ضمانت میاد رواني میاشتې تر شله منټې پورې غځولې. په دغه اسلام آباد د ډیورډي خبريال پیر ولا شاه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
دا رسول الله صاحب د اسلام آباد یو سیشن جج تا عمران خان خلاف مقدمه درج ده چې عمران خان ورته دړکه ورکړې وي هغه کې تر هغه لري دفاتوم شامل دي. نن دا غي اوریدنه شو وا ضمانت د عمران خان پر دې کې شلم سپتمبر پورې غزول شو دي. خو نن چې عدالتي کاروایی ونه پاغي کې سرکاري وکیل دا الزام لګول چې عمران خان پر دې قضیه کې د پولیس سره تفتیش کې همکاري نه کوي او د عمران خان وکیل دا درس پر کړو چې پولیس د تفتیش په نوم باندې په خوانی وزیر اعظم حیرس کوي یا هغه یرول غواړي کلی دا هغه موکل یعنی عمران خان تیار دی چې د عدالت پر وړاندې پولیس څه قسمه تفتیش کول غواړي نو ولیکړي. خو په دې کې بیا عدالت چې کوم دی د عمران خان ضمانت یې غزول دی شلم سپتمبر پورې او نن چې کله میډیا سره بیا عمران خان خبره وکړه چې په خپل عدالت حاضر شوم نو هغه بیا دا یو خبر وکړه چې یو خو دغه نه کله بار بار دا پښتنه شو چې ستاسو باندې کې لیکي چې تا حکومت جیل تکی نه وروي د جیل ته شم د زبر خپل مخالفینو لپاره نورم خطرناک شم او دغه نه دا ته پوښتنه شو چې دا سي اطلاعات چې د امریکا د استخباراتي ادارې سي اي اي چې په خوانه کمال اوبست وا او سیرون کې چې دا د رابندر رافیل هغه سره د ملاقات حوالے سره نو هغه سره جواب ورکول نه عمران خان چې کوم دی ډډه کړل چې ګنی هغه سره د عمران خان اسلام آباد کې سره ملاقات شوې دی. جی
صحیح پیرو اساس بل طرف ته الیکشن کمیشن هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کمیشن د سپکاوی په تور فیصله محوس کړی دا مشران لیډران د تحریک انصاف په ډېر باندې سوي
فیصلہ هو رسول الله صاحب لګ سات روان دي چې یو سوشي وړاندې مخه تراغله دا وغو فیصله دا چې انتخابی کمیشن کم د سپیناوی نوټیس جاری کړی وي عمران خان او داغه سره دوا پخوانی مرکزی وزیرانو اسد عمر او فواد چودري ته چې دوی د انتخابی کمیشن او داغه د مشر پزند باندې کم بیان ورکړو او هغه پر سر باندې انتخابی کمیشن د دې سپیناوی وختو اغه جوابونه الیکشن کمیشن راتګړي دي هغه باندې بیتمنانی خودلې ده او پراتلم کې یلی ده میشته په 8 سپتمبر باندې عمران خان فواد چودري او اسد عمر په ذاتی حیثیت کې راوختي دي دغه عدالت د سپکاوی کاروای لپاره د کمیشن د سپکاوی د کاروای لپاره او د سننه سبب په 8 سپتمبر باندې با عمران خان باندې فرد جرم وملګي په اسلام آباد های کورټ کې چې کوم د عدالت د سپکاوی بلې یو قضیه ده دا ول په 8 سپتمبر د اسلام آباد های کورټ ته ځي التبا د فرد جرم کاروای کی دي شو په 8 سپتمبر اوس انتخابی کمیشن هم دی راوخته تر څو چې د تحریک انصاف د ریس دینو تحریک انصاف وچ انتخابی کمیشن د سره د اختیار لري چې عدالتي اختیار لري چې هغه را چاپزت باندې د سپکاوی مقدمه چلوي او د دې طرف فواد چودري په خپل جواب کې دا د ریس پلکړه د چې د انتخابی کمیشن کار صرف انتخابات کول دي او دوی کو تنقید کړم دي د چا سپکاوی لپاره نه خو یو مثبت تنقید وکړو او زموږ کوم قانوني ماهرین سره خبرې شوې دي دا غي دا وایي چې انتخابی کمیشن اختیار لري او هغه شانتي عدالتي اختیار لري څنګه چې نور عدالتونه لري د عدالت د سپکاوی په مقدمو کې. جی
پیرو لاشا سبیو طرف ته په شلم تاریخ باندې دغه فیصله شلم ستمبر پورې وزندې د لبیا تاسو د 28 دغه فیصله یاد کړل په 28 باندې بیا راغوتل الیکشن کمیشن دا دومره کې سونو په عمران خان سی باندې په خوانی وزیر اعظم باندې روان دي تحریک انصاف په ډېر باندې صدر ریز لري
تیر وروزه تحریک انصاف د دې کې سونو په ځد باندې نسول الله سے پټول ملک کې احتجاجي غونډه کړې وي د ضلعو په کچه باندې او په مرکزی کې چې باندې چې کوم عمران خان د تیر شنبه په ورځ کوم جلسه ته وینا کړې ده په ګوجراواله کې د باغې کې هغه یو ورځ مخکې د جلسه شو او هغه د الزام لګول دي چې هغه د سیاست لپاره د سیاست لپاره نه اله کېدو حاصل کیږي. نن هم فواد چودھری دا ویلی دی چې کوم نه تحریک انصاف ویان دی پرون هم ویلو نن هم ویلی دی چې د هغې مخالفین چې دي هغه د عدالتونو له لارې عمران خان چې کوم دی هغه نه اهله کول غواړي. او څیړونکي هم دا وایي نصرالله صاحب په 28 سپتمبر نه مخکې عمران خان معافي ونه غوښتله د اسلام آباد های کورټ نه هغه هم انکنډیشنل یا بغیر د کوم شرطه هغه معافي ونه غوښتله. نو دغه کیس کې هم دغه خلاصېدل چې کوم دی نو د هغې امکانات ډېر کم دي. نو دا یو عام تاثر دی چې تحریک انصاف په خپل هم مني او دلته څیړونکي هم دا وایي او قانوني ماهران هم دا وایي چې د عمران خان لپاره مشکلات زیات شوي دي، خاص کار په عدالتونو کې دا خلاف چې دا کومې قضیې روانې دي. دې نه علاوه توشاخانه کې سم دی هغې په هکله ویل کېږي چې هغې کې د عمران خان لپاره په راتلونکي کې قانوني ماهرین وایي چې ډېر مشکلات پیدا کېدای شي. جی
صحیح، ډېره زیاته مننه کوم بیرالله شاه صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکولو. یو جهان مننه.
روانې جی.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد د موسیقي او د ټنګ ټکور په پروګرامونو کې لګ سوړ بلل کیږي. خود سوات یو ځوان د خپل رباب د ټنګولو سره دغه خاموشي د ختمولو هڅه کوي او د پښتو موسیقي آلات خلکو ته د اورپېژندلو سره سره د موسیقي محفلونه هم را جوړوي. د ډیور رادیو خبريال ذوالفقار بیٹنی دغه او بخی او وقار احمد تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
زمانم سنان محبوب دے سواد سره تعلق لرم او تقریبا دو کال مخکې ما دا اکیډمی شروع کړی و شکارټ اوپنم. زما مقصد و چې یو جیمنگ سپیس هم جوړ شي او رباب یو پروموشن هم وشي او نوی الکان از ذکر هم وکي او زبخ کې خپل از ذکر وکم. رباب په مختلف انداز کې غږی کې تاسو غره د پېښور جدا سټایل دی. بیا تاسو افغانستان طرف ته وګورئ نو جلال آباد یو جدا انداز دی د غږولو. ما چې خپل کله لرننګ کوو هغه ٹائم کې داسې نه اکیډمیز وو، آن لائن هم داسې پلیټ فارمز پراپر نه وو. په کومه کې چې مونږ یو اسټوډنټ یا یو شوقین کس زده کړو کې نو بیا چې زه خپله اسلام آباد ته شفت شوم نو ما په خپل هم دا کمی محسوس وو. هغه وخت کې خو سټډیز هم روان وو، دونه ټایم بنو وس چونکې په اسلام آباد کې که تاسو وګورئ ایون اردو سپیکرز هغوی هم رباب طرف ته ډېر مایل دي، زده کوي. فیمیل هم زده کوي، میل هم زده کوي، لکه هغه لمیټډ پښتنو ته نه دی بلکې زما او زیات تر شکم سټوډنټس دي نو اردو سپیکرز هم دي. زمونږ په پښتونخوا کې هم او په ټوله نړۍ کې زیات تر ووکلسټ په خلک ډیر زیات لکه فوکس هغوی ته کوي نه، او د هغې نه شاته چې کوم آرکیسټرا یا کوم موسیقارانی هغوی ته داسې زیات تر فوکس نه ورکولی کی کنه. د هغوی محنت کمپیریټیولی ډیر لګیږي ځکه چې هغوی پورا میوزک جوړی، هغه پورا میوزک بیک گراؤنڈ جوړی، ہارمنی جوړی ہے نا، آہنگ چی ستا ہوئی. نو یو خو زدہ غوڑم زما ہم یو معمولی یو کوشش تے چھے انسٹرومنٹل میوزک یا سازینا چھے دنو دا دے یو پروموشن نوشی. نو زما پا خیال دا خو دیرا خا خبر دا چھے رباب یو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پورے اگر خلق اوپیجنی ویغ گئی او دا غي ریکگنیشن ملاو شي.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دی اوس ورزو کوټه تا په کوټه کې هم د پښتنو هنرمندانو د هنرونو یو نندارتون شوی دی او په دغه کې د بلوچستان صوبې د مختلفو برخونه برخه خستون کې ورغلي. د ډی وړډي خبريال حفیظ شیرانی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پښتني پیغلی آریانا دیدم پلاس جوړ کړل سوی هنر ننداره ده. د پټي په آرټ کونسل ګیلری کې درې ورځنۍ ننداره کې سلګونه نارینه او ښځینه برخه واخیسته. د هنر مینی لاریانا دیدم څخه انځورګره جوړه کړي وای په خپل هنر کې د پنسل، قلم، بروش او رنگونو په ژبه وطني حالات، سیاستونه، ملي اتلان، مینه او په خاصه پر ښځو د حالاتو او کورنۍ جبر عکاسي کړې ده.
دا دې چې ما دا کوم انځورګری سیکړې ده د ښځو په هغه کې ما دا ښکار کړی دي چې ښځې آزادې پرېږدي، ښځې تړې ما تر څو چې زموږ ښځې خلاص شي موږ به دومره زموږ ټولنه به آزاد شي، زموږ ټولنه به پرامن شي.
د اشار تحریک تر نظارت لاندې په دې ځانګړې ننداره کې تر 500 زیات فن پارې شول سوي وي. د نندارې ته سیاستوال، مدني فعالې، فعالان، زده کوونکي او د هنر مینوال په ګڼ شمېر راغلل. د ننداري یو تابعیا کوونکی کامل کلیوال وای زیاتره فنپاره و پلورل سوی او دا د دې ثبوت دی چې خلک له هنرمندانو او هنر سره مینه لري. په خبره یې په سیمه کې پړومبي ځل د یوې پښتنې پیغلې هنر په دې ډول ننداره سوی.
دا په خپل یو فنکار ده، دا غنم نه دی نور نومیالی چې هغه سندرغاړي دي، هغه موسیقاران دي، هغه ملي اتلان دي، او دا غنم نه بیا خاص کر د شزو د پښتني سوسایټي کې د شزو پر حیثیت باندې یو ډیر خوندور تنقید را مخته کړی دی. لیکن زه به بدله ده د کلم پرځای د یو تقریر پرځای باندې د رنگونو سره ډیر خوندوره پلی کړی دا، او دغه مقصد یې اوس جنوبی پښتونخوا ته ښکاره کړی دی. او دا لډیره وخت بعد په جنوبی پښتونخوا کې دا اول اگزیبیشن دی چې اوس
د نندارې ته راغلي. د صوبایي اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مرستیال مشره شاهینه کاکړه وای د ټولنې د پرمختګ لپاره د نارینهو او ښځینهو ګډه مبارزه ضروری ده.
د نرګان سره زنانې نه یې هغه پرمختګ نشي کولی. لازمي دی چې د مرګان سره چې زنانې پر ولاړې پر څنګ باندې نو انشاءالله بیا هغه سیاست مختګ لري.
لا کلاس فلاسره تعلق لرونکي د هنر مینوال حافظ محمد خان مزاری وای انځورګری د تخیل او د کنایي شاعري عملی شکل دی.
ارشل کلم زخري، کلم له قران زخري، نون والقلم ما يسرون، نو مر زلم دا غواړي چې د ارس دنیا موجوده وي، د ارس تصور موجوده وي، او په شستا شکل صورت په حيات باندې موجوده وي.
پل دینی والا یک درخت بن سکتا ہے.
ونندارتون ته راغلی فعال ملایکا کاکړه وای شجنا فطری هنرمند د خټولنی مخنیوي کړی دی چې لکبل یو هنر او هنرمند دواړه په غیر فطری مرګ ومري.
شعور سي بچا کړو
ډیر کاوه بشز خپل یو آرټیست ده چې هغه یو کشنی ته یو بچی پیدا کوي، هغه غټي، هغه یو غټ آرټ دی. ټیک دی، د پر دنیا د نیچر دغه یو آرټ دی. خو زموږ غدارنګ ډيري آرټیستي پر کور ناشتي او هغه پکور پکور کې داغه هر آرټ سیدینا هغه دفناو سي. مسله دا ده آرټیست کوم سره ډي دی، خو هغه ته په مخ راوړنګ زموږ غنسته.
د تیر جمعې په ورځ په یلسوی ننداره د یک شنبه په ورځ پای ته ورسیده. د اشربانو په وینا د هنرمندانو او هنر د ستاینې په موخه به و دغه ډول غونډو ته دوام ورکوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
د اوکراین چارواکو تور لګولې دی چې روس د بجلی او د عامو خلکو تنصیبات په نخکایي او خلکو ته زیان رسول غواړي. په دغه حق له دې ورډیو زمونږ همکار کلیم افضل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د اوکراین چارواکو داوی په داسې وخت شوي چې د اوکراین په خارکیو او ډونیسک سیمو کې مکمل بلیک اوټ یعنی تور تیاره جوړه شوې. زاپوریزیا او سومي سیمو کې په جزوی توګه د بجلی ترسیل ودرېدلې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیر ورځ په سماجی ویبپاڼې ټویټر باندې لیکلی، هیڅ پوځي تنصیبات نه دي په نښه شوي. د هغوی مقصد عام ولس د بجلی او ګیسو بې برخې پاتې کول دي. د اوکراین ځواکونو په تیرو یو څو ورځو کې د ډیرو کامیابو دعوې کړي چې پکې د خارکیب او ایزوم سیمو واک زیاتره بیا خپلې ولکې لاندې راوستل دي. دا هغه سیمې وې چې د کومو ځایونو نه روسي پوځیانو خپلو ځواکونو ته د مرستو او کمانډ کنټرول کارونه ترسره کول. د اوکراین د پوز مشر جنرال والری زالوژنی وویل اوکراین 3000 مربع کیلومتره سیمه بیا د خپل ولکې لاندې راوستي. نوموړی وویل چې د اوکراین ځواکونو دا وخت د روس پولو ته یوازې 50 کیلومتره په فاصله باندې را نږدې شوي. د اوکراین په سرخار د روسي پوځونو د نیولو کوشش په شا تمبولو وروسته دا د اوکراین ځواکونو تر دې وخته پورې ډیره لویه کامیابی ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو د خارکیف سیمه بیا نیول روس هم د حیرانۍ او ملامتیا سره مخ کړي، چا چې خپل زیاتره ځواکونه سویل سیمو ته پشا کړي. روس د اوکراین داوی په جواب کې وایي د ایزوم او خارکیف سیمو نه خپل ځواکونه سویل اړخ ته بوتلو مقصد په ډونیسک او په نګدو سیمو کې روسی ځواکونو سره مرسته کول او هغوی مضبوطول دي. د روسي ځواکونو په شاکېدل په روس او په نورې نړۍ کې روسي پوځي بلاګرو او مینوال سخت کارجن کړي او وایي چې دا د روس لوی ماتې ده. د برتانیې پوځي ادارې اندازو تر مخه د اوکراین ځواکونه په خارکیف سیمو کې ډېر پرمختګ کړي. د غربي پوځونو استخباراتي څېړونکي وایي د اوکراین ځواکونو پرمختګ به ډېر زر هغه مرکزی د ریل ګاډو سټېشن د هغوی ولکې ته راولي چرته نه چې روس زرګونو شمېره کې خپلو پوځیانو ته مرستې ورکوي. اخوا د جرمنی خارجه وزیر انالینا بیربوک د خالی پر وس ناساپی د اوکراین دوره کړي او د حکومت د کلکو مرستو ژمنې څرګند کړي. جرمنی په تیرو اونو کې یو شمېر د وسلو سامان اوکراین ته لیږلې چې پکې راکټ لانچري او د جازونو وشتلو نظام هم شامل دی او د نورو 500 ملیون ډالرو د مرستو امکان هم شامل دی.
د زیارت پر ورځ باندې په حق رسیدلې د برتانیې ملکه الیزابت دویم خاکی جستی خاکی د سکاټلند بال مورال محل نه ایډنبرګ ته وړل شوې ده چرته چې عام ولس په عقیدت پرځونې هغې ته وړاندې کوي. د لندن نه د وایس اف امریکا خبریال هنری راجل راپورټ تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د برتانیې ملکی الیزابت خپل اخیری آرامګاه سفر د بال مورال شاهی محل نه پیل شو. دا کاروان د سکاټلند د شاهانه منظر د غرایزي سیمې تیریږي چې پکې ملکی خپل اخرینی یو سو اونۍ په امن تیر کړی وي. په خپل تیرو کلونو کې ملکی د سکاټلند کلیوال سیمو پر لپسې دورې کړی وي. یو شاهي گاونډي چې دغه سیمې سره مینه لرله او په جواب کې د سیمې اولس هم ډیره مینه ورکوله. اوس خلک په لارو کې ولاړ دي چې د ملکی اخرینی دیدار وکړي او په مخه خو وایي. غم لا ډیر نه دی او دا خاموشي د لاسنو په پړکولو ماته شو.
موږ هغه په خپل ټول ژوند کې پیژندله، نو د هغې یو تلپاتې حیثیت دی زموږ په ژوند کې.
شپږو ساعتو وروسته د جنازې دا کاروان د سکاټلند سرخار ایډنبرګ ته ورسېد. زرګونو مینوال د دن لپاره بې تاب دي.
ډیره تاریخي شیبه ده. ما سره ویلو ته ټکی نشته. هغه ډیره ښه ښځه وه، یو عظیمه مور او نیا. زه په هغې ویاړم. زه ګڼم چې دلته راتلل ډیر مهمه خبره وه. په مخه ښه ویل ډیر مهم دي. هغې په تخت ډیره موده تیره کړه. دا ډیره معنی لري. بخښنه غواړم.
را روان نهې پر ورځ به د هوایي جاز د لارې بیا لندن ته رسول شي. اول به بکنګم محل او د هغې وروستو د الیزابت زوی باچا چارلز دریم په مشرۍ کې د عام اولسي دستورو ترڅنګ د یولسمې پیړۍ ویسټ منسټر هال ته رسول شي، چرته چې هغه به اولس لپاره کتو ته پریښودی شي. دا هال به 3 ساعته عام اولس لپاره خلاص پاتې وي چې دوی خپل عقیدت او پرځونې وړاندې کړي. تمه کیږي چې زرګونو شمېره کې خلک به د ویسټ منسټر هال سفر کوي.
د هغې کردار د یو ریاستي مشرې او د خپل اولس او کار ته جون وقف کولو کې ډېر مثالی و. او بل دا تاثر چې دوی ګڼي او اولسي جذباتو نه موږ دا اغستی شو چې د شاهي کورنۍ دا دوامدار اثر به د اولس په جذباتو کې تل پاتې وي.
د جنازې مراسم د ستمبر 19 نیټې ته ټاکل شوي. د مراسم وروسته به هغه خاورو ته سپارل کیږي چرته چې د هغې خاوند شهزاده فلپس هم خښ دی. کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن ڈی سی.
قدرمن اوریدونکو، د وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي. یادونه درکو چې د ڈیوا ریډیو دا تمام پروګرامونه، خبرونه، خبرونه تاسو د وی او ای ڈیوا ریډیو ڈاٹ کام د لارې هر وخت چلیږي ساته کتې شي. زه اشفاق اومن سره د خپلو همکارانو تاسو نه خپله اجازه خښ په ولري د لفمان.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ، دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې.